د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کلی کوم د خبرونه په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګردیز جلال آباد او اسلام آباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې پر روان پسرلي کې د ناټو مشران د افغانستان په اړه مهمې پریکړې کوي، د پاکستان د بلوچستان ایالت د ملي حاکمیت مسله، د امریکا د کانګرس څو تنو غړیو راپورته کړې ده. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. قسیم سولملي اوروي.
د لسو بجو خبرونو ته هرکلی کوم. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسي جرګه نن د مالیې او کورنیو چارو وزیران استیضاح کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کاروی له جمهور رئیس صمد کرزي سره د هیواد د مشرانو خبرې په ځینو برخو کې ډېرې جدي وې. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د کانګرس یو غړي پرون یو پرېکړه لیک وړاندې کړ چې پکې د نارامه سیمې بلوچستان لپاره د ملي حاکمیت غوښتنه شوې وه. پامکړی بشپړ خبرونه ته. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د مالیې او کورنۍ چارو وزیران استیضاح کړي. د کورنۍ چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی په کاپیسا ولایت کې د وروستۍ ولسی مرګ ژوبلې او د افغان محلي پولیسو د بې ځایه زیاتوالو او همدارنګه د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال هم د 1999 کال په بودیجه کې د بدلون راوستلو له امله نن په ولسی جرګه کې استیضاح کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشي فرهاد عظیمي ازادي راډیو ته ویل که دا دواړه وزیران په هغه مسلو کې د ولسی جرګې د غړ قناعت حاصل نه کړي چې د دې جرګې غړي ورباندې انتقاد کوي، نو د دوی د باور د سلبولو مسله به راپورته سي. د افغانستان ولسی جرګې تېر اونۍ فیصله وکړه چې د مالیې او کورنۍ چارو وزیران استیضاح کړي او 14 نور وزیران له 40% د کمې بودیجې د مصرفولو له امله استجواب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کاروی له جمهور رئیس حامد کرزي سره د دې هیواد د مشرانو خبرې په ځینو برخو کې ډېرې جدي وې. جمهور رئیس کرزي ورسره هیئت یې په پاکستان کې دوه ورځې تیر کړې او د سفر په جریان کې د دغه هیواد له جمهور رئیس آصف علي زرداري او صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره هم وکتل. ویل کېږي چې جمهور رئیس کرزي له پاکستاني مشرانو سره د خبرو پر مهال د سولې په عملیه کې د اسلام آباد د دریځ په اړه د افغان حکومت اندېښنې په جدیت سره څرګندې کړې. هنار بانی کار ویل که چیرې د افغانستان غوښتنه دا وي چې د طالبانو مشر ملا عمر دې ورته وسپارل سي، نو دا به څرګنده سي چې حقایق په سم ډول نه دي څېړل سوي، په دې معنا چې دا ټول غوښتنې نه یوازې معقولې نه دي بلکې د خندا وړ دي. د څو اروپایي هیوادونو پولیسو د هغه قاچاق وړونکي ډلې شپږ کسان نیولي چې افغانان به یې اروپا ته لېږدول. د اروپایي اتحادیې قضایي ادارې د جمعې پر ورځ وویل دغه قاچاق وړونکو د یونان له لارې افغانان اروپا ته انتقالول. دا اداره وایي په دې عملیاتو کې چې د پکول په نامه یاد سوي د بلجیم، برېټانیې، فرانسې او یونان پولیسو برخه اخیستې وه. دغه قاچاق وړونکو په تېرو لسو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کسان اروپایي هیوادو ته انتقال کړي او له دې لارې یې په میلیونونه ډالر ترلاسه کړي دي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وه په کال کې شاوخوا 50,000 افغانان په غیر قانوني ډول یونان ته داخلیږي. او دا هم د نن لپاره د کابل بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 20 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1546 افغانۍ. د سیمه نړۍ خبرونه تر لنډې وقفې وروسته اوري. د امریکا د کانګرس یو غړي پرون یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې پکې د نارامه سیمې بلوچستان لپاره د ملي حاکمیت غوښتنه شوې وه. که څه هم دا پریکړه لیک به د کانګرس لخوا تصویب نه سي، خو د پاکستان له سخت غبرګون سره مخامخ شو. دانا رورا بکر چې د کانګرس د جمهوری غوښتونکو ګوند غړی دی وایي بلوچستان ته چې د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ ویشل سوی باید د حق ورکړل سي چې خپل برخلیک خپل وټاکي. د پاکستان بلوچستان ایالت د 2004 کال را په دې خو د تاوتریخوالي د پیښو شاهد دی، خو د امریکا دیموکرات ګوند چې د حکومت مشري کوي وایي چې بلوچستان د پاکستان د خاورې یوه برخه ده. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژی جون په دمشق کې دی او له ټاکلي مهالویش سره سم به د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره نن وګوري. د فبروري په چې چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک رد کړ چې په هغه کې د بشر الاسد د لرې کېدو غوښتنه سوې وه. چین د فبروري په 14 هم ورته پریکړه لیک ته په امنیت شورا کې رای ورنه کړه. ژیجون سوریې ته له رسېدو سره وویل چې دی غواړي مثبت کردار ادا کړي او د سوریې په اړه د یو سم پریکړه لیک په جوړېدو کې برخه واخلي. ژی وروسته تر دې د سوریې له ولسمشر سره وویني چې د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون د بشر الاسد له مخالفو ځواکونو وغوښتل چې لاسونه سره ورکړي او ښه منظم سي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې په احتیاط سره د ایران دغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره بیرته خبرې پیل کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په واشنگټن کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین آشتن سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل د ایران دغه وړاندیز په اړه غور کوي چې وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو او جرمني سره به په ټپه درېدلې خبرې بیرته پیل کړي. کلنټن زیاته کړه د هغه ځواب چې موږ یې انتظار کوو. دې په دې اړه وویل
This response from the Iranian government is one we've been waiting for.
The way the Iran da hukumat la khwa da jawab aga jawab dai chi muje intezar kawa ke chiri mush par makhzun o bay chi da dawandar hal jilwi aw natije warkdi. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویل د خبرو بیرته پیل کېدو او پرمختګ ته په احتیاط ګوري خو خوشبینه ده. هیلر کلنټن زیاته کړه د خبرو د پیل لپاره باید ایران ژمنه وکړي چې خپل نړیوال مکلفیتونه په بشپړ ډول پر ځای کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر آشتن د سوریې د حالاتو په اړه هم څرګندونې وکړې. کلنټن ویل متحده ایالات زیار باسي چې د بشار الاسد پر رژیم فشار واچوي او تجلید کړي او د غراز د سوریې له خلکو سره چې د حکومت تر ضربو لاندې دي مرسته وکړي. د تاجکستان په دینی چارو کې د دولت د کمیټې مرستیال پرونویل چې په دې هیواد کې تر شونځیو د جمعتونو شمیر زیات دی. مولان مختاروف ویل د رسمي شمیرونو پر اساس اوس مهال په تاجکستان کې 3400 عام جمعتونه، 340 لوی جمعتونه او 40 جامع جمعتونه موجود دي. د تاجکستان د معرف وزارت ویلي چې په دې هیواد کې د شونځیو شمیر تقریبا 4000 ته رسیږي چې په ټوله کې د زده کوونکو شمیر زیات دی. تاجک چارواکي په دې هیواد کې د جمعتونو له زیاتوالي اندېښنه لري او وایي چې په دې جمعتونو کې بنسټپالنه ښودل کېږي. او روسي خبروم ده چې د لیبیایانو د جمعې په ورځ د معمر القذافي پر ضد د پاتون د پیل لمړی کلیزه ولمنځله. یو کال وړاندې یاغیانو د ناټو د هوایي ځواک په ملاتړ د قذافي د 42 کلنې واکمنۍ د ختمولو په مقصد پاتون وکړ چې په نتیجه کې یې نوموړی له واک لرې سو په زرګونو کسان پکښې مړه او ټپیان سول. په 13 اکتوبر میاشت کې یاغیانو قذافي ونیوه او وروسته یې وواژه. سپین ماڼۍ د جمعې پر ورځ په یو بیان کې وویل د لیبیا نوی حکومت مسؤلیت لري چې د دغه پاڅون په نتیجه کې ترلاسه سوې ازادي وساتي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان وایي یو شمېر وسلوالې ډلې چې د قذافي د رژیم په ړنګولو کې مرسته کړې دا مهال د قذافي د مشکوکو ملاتړو د نیولو او شکنجه کولو په ګډون له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي او اقلیت ډلې په زور له خپلو کورونو باسي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په منځني چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په امریکا کې پر روان پسرلی کې د ناټو مشان د افغانستان په اړه مهمه پریکړه کوي. په اسلام آباد کې مو د افغان، پاکستاني او ایراني ولسمشرانو د پرونی غونډې په اړه یو تحلیلي مطلب راخیستی دی چې د دې غونډې د موافقیت او ناکامۍ مسله پکې څیړل شوې ده. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام یو مشر پر پاکستان انتقاد کوي
چې په چین کې تاوان شي بلې پاکستان درځي، په افغانستان کې تاوان شي بلې پاکستان درځي، په ایران کې تاوان شي بلې پاکستان درځي، په هندوستان کې تاوان شي بلې پاکستان درځي. دا پل پاکستان په هیڅ حال خپل کور یې ستای نشي.
د مولانا شیرانی د سرګندونو ترڅنګ به د پاکستان په اړه دا واوري چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د ملي حاکمیت مسله د امریکا د کانګرس څو تنو غړیو راپورته کړې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر یخنی وهلی ناروغ ته سپارښتنه لري
کله چې پوستکی په جیمی کې تڼاکې شو یخ و او هغه باید هیڅکله زخمي نه شي.
د امریکا متحده ایالات وایي تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې خپل لګښتونه کم کړي. د دې هیواد پوز وایي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په کال کې 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. تمه ده چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزې غونډې کې چې د امریکا په شیکاګو ښار کې پر روان پسرلي کې جوړې شي، د افغان امنیتي ځواکونو په مالي امکاناتو خبرې وشي. جانقا علي کوزای راپورټ لري.
د امریکا د پوز او جکپور چارواکي وایي په افغانستان کې د بری په مقصد باید د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا لپاره ژمنې زیاتې شي. دا چارواکي چې د مسلې د حساسیت له وجې د نامه له خودلو ډډه کړې وایي متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو د غښتلتیا هڅې کوي ژمنې او پریکړې به په مې میاشت کې په شیکاګو کې وشي. ټاکل شوی چې د ناتو په دې غونډه کې به د افغان امنیتي ځواکونو په لګښتونو، روزنې او تجهیز بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په زیاتولو او تشکیلاتو باندې په میلیاردونو ډالر لګولی دي. د امریکا متحده ایالاتو په 2012 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو لپاره 1.2 میلیارد ډالر بیل کړي او دا بودیجه به په 2013 کال کې په 350 راکمه شي. دا مهال د افغانستان د ملي پوز او پولیسو شمیر 3,10,000 ته رسیدلی او تمه ده چې دا شمیر 3,50,000 ته پورته شي. د امریکا یو جکپور چارواکی وایي اټکل شوی چې له 2014 کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه 4 میلیارد ډالره وي او افغان حکومت به وکړی شي چې د دې پیسو په 12 پوره کړي او پاته به امریکا او ناتو ورکوي. دا امریکایي چارواکی وایي که د دغو لګښتونو نیمایي امریکا او نیمایي اروپایي هیوادونه ورکړي دا به ډېره ښه وي. امریکایي چارواکي وایي د شیکاګو په غونډه کې به په دوو مهمو مسلو خبرې وشي. یوه مسله به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیز وي او بله به له طالبانو سره د سولې مسله وي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي 2 ورځې وړاندې وویل افغان حکومت او امریکا له طالبانو سره خبرې پیل کړي خو طالبانو سمدستي له افغان حکومت او متحده ایالاتو سره د اړیکو ټینګولو او خبرو راپورونه رد کړل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وی امریکایي ورسپانی په وی تفسیری کې د افغانستان په اړه د اسلام آباد درې اړخیزې خبرې لدی کبل به نتیجې بللې. چهار هیواد په افغانستان کې په بل ډول ګټې لټوي. پرون ولسمشر کرزی، احمد نژاد او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرې خبرو کې برخه واخیسته. واشنگتن پوسټ ورسپانه څرګندوي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د انرژي او سوداګرۍ ګټې ویني، خو د افغانستان د جګړې په اړه له نورو سره اختلاف لري. دا هیواد لیوی خو له افغانستان د بهرنیانو د وتلو غوښتون کوي، خو له بلې خوا طالبان نشي زغملی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې تفصیل له عصمت ساروان اورو.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران د درې اړخیزې غونډې په اړه په یوه تبصره کې ویلي، سره له دې چې درې هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په یوه سیاسي حل لاره کې ګډې ګټې لري، خو د دوی د حل لاره له یو بل سره سر نه خوري. د ورسپانې په نظر د افغانستان د سولې خبرې د څو اړخونو د کانالونو او سیالیو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. د طالبانو په شمول ټولې خواوې د مقابل لوري نظر ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د اسلام آباد درې اړخیزه غونډه زیاته ګټوره نه ده. ښاغلي کرزي اسلام آباد ته تر روانېدو مخکې وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي وو چې د ده په نظر طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او د طالبانو په شمول ټول افغانان سوله غواړي، خو د طالبانو تحریک یو موټی او یو لاس نه دی. په دې تحریک کې داسې کسان هم شامل دي چې له القاعده سره اړیکې لري او د هغوی غوښتنه دا ده چې بهرني پوځیان دې له افغانستانه ووځي. په دوی کې نور کسان هم شته چې بیا د طالبانو د حکومت غوښتونکي دي. دا کسان نه غواړي چې له کرزي سره په قدرت کې شریک شي. د دوی په منځ کې معتدل کسان یا منځلارې هم شته چې د افغانستان د لس کلنې خونړۍ جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا رباني کر د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستان د سولې لپاره د ښاغلي کرزي د هر وړاندیز منلو ته تیار دی. دې همداراز وویل چې دوی تر اوسه پورې له افغانانو کومه څرګنده غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی افغانانو ته ویلي چې خپله غوښتنه دې واضح څرګند کړي. دوی وایي چې اسانتیاوی برابرې کړي، خو موږ غواړو چې سم واضح ووایست چې منظور مو له تسهیلاتو څه دی. واشنگتن پوست رسپانه وایي چې څو اونۍ د مخه امریکایي مقاماتو ته بلنه ورکړی شوه چې له افغانستانه د باندې د طالبانو له استازو سره د ولسمشر کرزي د حکومت د غړیو په غونډه کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه له هغې یوې جلا ده چې ښاغلي کرزي له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې افشا کړه. ورځپاڼه وایي ایران سره له دې چې په افغانستان او پاکستان کې د انرژۍ د صادراتو او سوداګرۍ په برخه کې ګټې ویني، د افغانستان د جګړې په برخه کې له یوې خوا د امریکایانو د وتلو غوښتونکی دی او له بلې خوا د هرې هغې سیاسي حل لارې مخالف دی چې په نتیجه کې طالبان په سیاسي قدرت کې شریکیږي. د پاکستان یو مشهور سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو چې ټاکل شوی ده له ولسمشر کرزي سره وویني، وایي د افغانستان موضوع د وروستي تاریخ یوه تر ټولو لویه ستونزه ده. خو مولانا سمیع الحق چې د طالبانو یو پلوی پاکستانی دینی عالم دی، بیا وایي چې خبرې پر مخ ځي خو وخت اړتیا ده.
د واشنگتن پوسټ رسپانې په وینا مو واورېدل چې په اسلام آباد کې پرون د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه نتیجه نه لري. د همدې غونډې په ارتباط بل مطلب هم لرو. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند یو مشر مولانا محمد خان شیرانی وایي که افغانستان، ایران او پاکستان له اخلاصه پر کړې خپل منځي موافقې عمل وکړي، نو له نړیوالو قدرتونو پرته به په سیمه کې سوله راشي. پرون په اسلام آباد کې درې سرو ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سیمه کې د ثبات پر راوستو کې به مرسته کوي. مولانا شیرانی دا خبره مني چې پاکستان د سیمه په هیوادونو کې لاسوهنه کوي، خدای وای اوس که د خپل هیواد ناکراری ته په پام سره وغواړي نو د سولې پراتک کې مهم رول لوبولای شي. له مولانا محمد خان شیرانی سره په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل یو تفصیلی مرکه کړي.
شیرانی صاحب، اسلام آباد کې د افغانستان، ایران او پاکستان د ولسمشرانو ترمنځ یو ګډه غونډه وشوه، دوی پر دې باندې موافقه وکړه چې دوی باید په ګډه په دې سیمه کې د سولې لپاره مبارزه وکړي. تاسو د دوی د غونډې ته په څه نظر ګورئ؟
تر کومه حده پورې چې د دوی د دغه یو ځای ناستې هغه بنیادي خبره چې راوتلې ده چې د سیمې مسلې باید چې د سیمې ملکونه خپل باهمی مفاهمت حل کی، دغه فکر خو صحیح دی. دا جلا خبره ده چې په دغه فکر کې دوی تر کومه حده پوری پیشرفت کولای شي، یا بین الاقوامي حالات و دوی ته تر کومه حده پوری گنجائش ورکولای شي. خو پیغمبر صلی الله علیه صلاتو و سلام فرمایي چې تاسو د هرې خبرې ابتدا شي کوي له آسان ترین نقطې وکي. بین الاقوامي حالات به شاید دوری به هم نوي چې دوی به بیخي و دوی اسمان به تڅنډو شین کی، خو چې دا فکر وی او د دا فکر لپاره یو آسان ترین نقطه باندې دوی سره متفق شي نو دغه په فایده مانی، بجای د دغه خبرې چې مسله هم له بهاره مسلط کړي او مرکه هم له بهاره مسلط کړي، دا د انسانانو بلوبي بختی هم وی او کمزوري به.
صدر اعظم گیلانی له کرزی سره په لیدنه کې دا ویلو په قطر کې چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا مذاکرات کیږي، هغه ویلو چې په دغه مذاکراتو کې باید افغان مشرانو ته برخه ورکړي او افغان حکومت ته برخه ورکړي چې تر اوسه پورې لا ورکړل شوی نه ده. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
چې مدعی د پکلی کې وي او ته بیا دغه مدعی خوزه مدعی نه بولم زه بل نواب صاحب سره مجلسونه کوم، نو دا معنی دا ده چې هغه مجلسونه بې معنی شي. په کار خو هم دغه دی چې دا جنگ او دا فساد او دا تکلیف په دې خطه کې دی او د دغه اصل فریقان هم شته او د اصل فریقانو سر پر څنګ معاونین هم شته. که چیرې افغاني طالبان په دا مجلس کې ګوشي شي او د خطي ملکونه او د هغو معاونین ورسره ملګري نشي، دا مشکل نه حل کړي. پر یو ځای به اور سړه ډي، بیا به بل ځای اور بلشي.
د افغانستان حکومت په وار وار پر پاکستان تور لګولې دي چې وایي د پاکستان لخوا وسلوال راوړي او اوس د نړۍ لخوا هم پاکستان ته سترګې راوړي، نو له دې اوسنۍ غونډې وروسته څه فکر کوي چې آیا پاکستان به په دې کې مخلص وسی چې له افغانستان او ایران سره په ګډه په سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي؟
اوس د دغه پیشنګوي سړی نشي کولای. میړه آس پی واچاوه، بیا چا ورته ولي څنګه واچولي؟ دولي چې اولې واخیستم بیا یې په کږو واخیستم. نو دا ځینی ملکونه چې دي په دې ساړه جنگ کې چې د امریکې او د سوویت یونین وو معلومات یې داسې چې غیر سنجیده مداخلت نه سوی دی. دغه غیر سنجیده مداخلت دا وي چې بیا په نه غوړ سړی په منجوسو داسې شوي دي چې بیا ځان نشي خلاصوله. په دنیا کې داسې مشکل نه وي چې یو حل نه لري. د پښتنو متل دی یا کغار ایسار دی هم پر سر یې لیار ده، خو دا لیار به هله مینداړي چې سنجیدګي په منجوسو کې وي او بیا چې وابسته قوتونه دي د هغو مشاورت پکښې وي. د فائدې ځای به دا وي چې دا خلک چې د یوې کښتۍ سپاره دي دا کښتۍ اوس لویېدو ته نه پرېږدي.
له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې پاکستان یو مهم هیواد بلل کېږي. آیا د پاکستان حکومت لکه دا اوس کومه غونډه چې دوی کړې، دوی د مذهبي ګوندونو خصوصا ستاسو د ګوند له مشرانو سره هم دوی د سلا مشورې کوي؟
زه نه شم ویلای که چېرې پر مرکزي سطح باندې له چا سره مشوره شوې وي، خوبی به خوزه په خبر نه یم. نو زه په خپل همیشه مرګریو ته دا مشوره ورکوم چې ګوري چې په کوم شي کې د خبره ځای نه نشي په هغه کې باید چې سړی لاس نه واچوي. اوس دا بین الاقوامي مجلسونه دي، د سیاسي ګوندو په دا کې یو نه وس چلږي، نه یې اختیار شته، نه څوک پر یو ځای نیوایشي.
تاسو وایئ چې سیاسي ګوندونه په دې کې واک نه لري، نو بیا هغه تور پر ځای نه ده چې خلک وایي له وسلوالو سره د پاکستان استخباراتي ادارې او پوځ ملګری ده؟
دغه پوښتنه خو باید چې له دوی وشي، او دغه یو حقیقت دی او له دا حقیقت څوک انکار نشي کولای، او دا خطرناک هم دی. دا زموږ کلیواله زندگی سړی په سنجیدګي سره تحلیل او تجزیه وکړي په بین الاقوامي سیاست کې سر خلاص دی. زموږ په کلیواله زندگی کې دا دی چې که چیرې په یو کور کې جنگ نه و، و د کور ته بی اجازه ته څوک ننوتای نشي، او چې یو ور په کور کې جنگ پیدا شي اجازه هیڅوک نه غواړي. که بل لیار یې نه میندوله تر دیولو هم ټوکي، که بل لیار نه و دا دروازې له چوکټو سره هم ورکاږي. د دوست او د دښمن تمیز ورک شي دا څوک پوښتنه نه کوي چې ته دوست یې راسه راننوتلی که دښمن یې. نو د دنیا مستبد قوتونه چې و پردي کورو ته ورننوځي یو ور به جنگ خامخا پکښې پیدا کوي، بیا به دی د ګواښ په بهنه له ځانه فرشته جوړوي، بیا به ورننوځي. نو اوس یې دا یو ور وکورته و پردي ته ورننوت، که د نغري له غاړې کار و دا جنګ به سړېدو ته دا چیر. یو دغه مجلس واضح دی چې په ملک ځننه جنګ د دښمن لیار نه بندوي، د دښمنانو لیار یې ګډې دي وراخلاصوي. یو دا باید چې سړی سر په خلاص. دومه خبره دا ده چې زموږ په کلیواله زندګي کې اوس په یو کلي کې تاوان و، دغو د دغه تاوان پل وراواخست په بل کلي ورننه یوست. په پښتنواله کې چې دا پل یو ور په بل کلي ورننه ووت، جاتې پر دغه کلي تریپ دی. بیا نو دا ورته ویا چې لیا پل تر کلي وباسه، لیا غل په لاس راکه، لیا مدسر کوهاړ ته یې.
اوس چې دغه پل د پاکستان کور ته درېدلی دی، نو پاکستان باید تر ځان تیر نه کړي؟
نه شي ترولای، خو زه خو دغه ویم. زما په هر ځای کې و د پاکستان به په هر اجلاس کې زما دغه وینا ورته چې په چین کې تاوان شي پل یې پاکستان له راځي، په افغانستان کې تاوان شي پل یې پاکستان له راځي، په ایران کې تاوان شي پل یې پاکستان له راځي، په هندوستان کې تاوان شي پل یې پاکستان له راځي. دا پل پاکستان په هیڅ حال له خپله کوره یستای نه شي.
نو دا به د پاکستان لپاره ډېر بد عواقب ونه لري؟
نو نن خو چې دا په کښېشنه تی دی، خو په دغه خپل دغه عواقبو کښېشنه تی دی.
مولانا محمد خان شیرانی وویل چې پاکستان دا ستونزه لري چې په ګاونډیو هیوادو کې چې څه پیښ سوي وي د هغه تهمت په پاکستان کې کیږي او پاکستان له دې ځان نشي خلاصولی. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د ملي حاکمیت مسله د امریکا د کانګرس څو تنو غړیو راپورته کړې ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د امریکا د کانګرس یو غړي پرون یو پریکړه وړاندې کړ چې پکې د پاکستان د بلوچستان د ملي حاکمیت غوښتنه شوې ده، سره له دې چې دا غوښتنه به پاکستان غوسه کړي. خو د فرانس پریس اژانس په وینا ګرانه ده چې دا پریکړه ومنل شي. د جمهوري غوښتونکو استازي دانا رورا بکر وویل بلوچستان اوس د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ ویشل شوی دی او باید اجازه ورکړل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د پاکستان په بلوچستان کې له 2004 میلادي کال راهیسې شخړې روانې دي. د بلوچستان په اړه پریکړه لیک د رورا بکر او د جمهوری غشتونکو د دوو نورو غړیو له لوري وړاندې شوی دی او پکې ویل شوی دی چې بلوچان دا حق لري چې خپل واک ولري او خپله خپلواکي ولري او هغوی ته فرصت برابر شي چې خپل واک په خپله وټاکي. روسه تر دې چې روان مریض کال د غوایي په 12مه د پاکستان په بټ آباد ښار کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو، نو د امریکا د کانګرس غړي رورا بکر څو ځله دا غوښتنه وکړه چې پر پاکستان د ټولې مرستې بندې شي، خو تر اوسه داسې ښکاري چې د نوموړي پراخ ملاتړ نه دی شوی. په پاکستان کې د امریکا پر ضد احساسات هسې هم غښتلي دي، نو د رورا بکر پریکړه لیک دستي وخندل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط په اسلام آباد کې په یوه خبره کړي بیان کې وویل دا د ځان لپاره یوه هڅه ده د هغو کسانو له لوري چې تکبر لري او پوهه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې دا لایحه یو مخ له نړیوالو اصولو سره مخالفه ده. د ولسمشر بارک اوباما ادارې د بلوچستان په اړه د کانګرس غونډې ته خپل استازی نه واستولی او ویلي وو چې دوی بلوچستان د پاکستان برخه ګڼي. پاکستان مخکې هم امریکا وروسته تر دې په خپله خاوره کې په لاسوهنه تورنه کړه چې د کانګرس د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې د بلوچستان په اړه غونډه وشوه. امریکا د افغانستان د پولو سره نږدې د پاکستان دننه قبایلي سیمو ته توجه لري او د بشري حقونو ډلې بیا بلوچستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په بلوچستان کې د بشري حقونو د ډلو په وینا په سلګونو کسان تریتم شوي، نیول شوي یا هم د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو له لوري وشل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 15.5 څپه اورېدلی شي. کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ حمید محمد دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل رسپانو تر ډیره د اسلام آباد په درې اړخیز سرمشریزې غونډې بحثونه کړي دي چې په لاندې توګه دي. سرنوشت عدالت رسپانو په اسلام آباد کې د افغان پاکستانی او ایرانی مشرانو درې اړخیز غونډې ته په پام سره لیکلي دي چې دښمنۍ او همکاري نه یوځای کیږي. رسپانو لیکلي چې ایران او پاکستان هڅه وکړه چې له دې غونډې نه د خپلو اهدافو لپاره کار واخلي او افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه د امریکا پر ضد وکاروي. رسپانو لیکي چې ایرانی او پاکستانی مشرانو د سیمه ایزو همکاریو د مطرح کولو پر ځای تر هڅه وکړه چې داسې مسایل مطرح کړي چې په امریکا ترې د فشار د نقطې په توګه کار واخیستل شي. خو ورځپاڼې دا ځله د افغان ولسمشر دریځ تایلی او لیکلی دی چې له زیاتو هڅو سره سره ایراني او پاکستاني مشران بریالي نه شول چې افغانستان له امریکا سره د خپلو سیالیو قرباني کړي. خو ملي باور نه عدالت ورځپاڼې بیا لیکلی چې دا د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ لومړنۍ غونډه نه وه، بلکې تر دې مخکې سو وارې دا ډول غونډې شوې چې بې پایلې پای ته رسېدلې. د ورځپاڼې په وینا د غونډو د بې پایلې پاتې کېدو اساسي علت دا دی چې شوې ژمنې نه دي عملي شوې او دغو دواړو هیوادونو بیا هم د افغانستان په وړاندې خپلې پخوانۍ تګلارې ته دوام ورکړی. رسپانه په دغه د افغان ولسمشر پرونی او سرګندونو ته په اشاره لیکلی چې اوس ښاغلی کرزی هم دا مسله درک کړي او ویلي دی چې ایران او پاکستان د پوچې ژمنې نه کوي. ویسا خپلواکي رسپانه هم د خپل لومړي مغړ سلیک د اسلام آباد درې اړخیزې ناستې ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې درې واړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د منشور له مخې به د یو بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. رسپانه دا هم لیکلی چې افغان، پاکستاني او ایراني مشرانو د تروریزم پر ضد په ګډه مبارزه هم ټینګار وکړ او ښاغلي کرزی شاو پریکړو ته په اشاره دا غونډه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ګټوره بلله. محور نه عدالت رسپانه هم د دې غونډې پایلو ته چندانې هیله نه ده څرګنده کړې او لیکلی دی چې د اسلام بد ناسته تر ډیره د پاکستان او ایران اهدافو ته ځانګړې شوې وه. ورځپاڼه لیکلی چې دغه دواړه هیوادونه دا هڅه هم کوي چې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو یوې نوې لارې پرانیزي او په دې ډول د قطر ته خبرو پر د قطر په خبرو کې پرمختګونه زیانمن کړي.
دا ساده رادیو خبرونه ته سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې ادامه لري. زموږ خبرونه کې اونیس پروګرامونه هم لرو. پر روانه خبرونه کې مو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ده چې په سړی هوا کې متخصص ډاکټر د ناروغیو په ارتباط تاسو ته معلومات درکوي. د خبرونه وروسته پر روانه خبرونه کې اوریدلی شي. البته که چیرته تاسو زموږ خبرونه دغه اوس روانه خبرونه نوي اوریدلی، تاسو کولی شئ چې انټرنیټ پاڼې ته ورشئ او د ازادي راډیو روانه خبرونه او د ازادي راډیو پخوانی خبرونه هم واوري. په انټرنیټ پاڼه کې تاسو مرکه هم اوریدلی شئ او د ازادي راډیو رپورټونه تاسو لوستلی شئ.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
امید کمالزی له میدان شهر په راستولې سیمه سکلي کې د کورونی چارو له وزارت هیله کوم چې د تذکرې په ویشلو کې ډیره پاملرنه وکړي، څو بهرني د افغانستان تذکرې وانخلي او د جنایي پیښو مخه ونیول شي. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام خپور کړو، د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. قسیم سوله ملي اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د مالیې او کورنۍ چارو وزیران استعزاز کړل. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر هنرباني کروی له جمهور رئیس احمد کرزي سره د هیواد د مشرانو خبرې په ځینې برخو کې ډېرې جدي وې. د څو اروپایي هیوادونو پولیسو د هغه قاچاقوړونکي ډلې شپږ کسان نیولي چې افغانان یې اروپا ته لېږدول. د امریکا د کانګرس یو غړي پرون یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې پکې د نارامه سیمې بلوچستان لپاره د ملي حاکمیت غوښتنه شوې. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژی جون په دمشق کې د یو له ټاکلي مهالویش سره سم به د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره نن وګوري. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه په احتیاط سره د ایران د هغه وړاندې سرکلی کړی چې وایي د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره بیرته خبرې پیلوي. او لیبیایانو د جمعې په ورځ د معمر القذافي پر ضد د پاڅون د پیل لومړۍ کلیزه ولمانځله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شمنې پروگرام ته ډیر خراغلی. دغه پروگرام کې چې زه فریده هوټ سیفی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، پکې د پدی ورستیو کې د سړی حواله عمله راپورونه لرو چې ډیر شمیر ماشومان یخ وهلینی په هغه حالت کې چې په سړی هوا کې سوګ ګرځي او د یخ وهنی حالت سره مخامخ کیږي، باید څو کې په دې اړه باندې با ډاکټر اکرم ملک زیچې د پروګرام ملمه ده له جرمني څخه خبري وکي. همداشان لکه څنګه مو چې وعده کړې و تیر اونۍ تاسو سره د مورزادي سوې شکلونو یا هغه ماشومان چې کله دنیا ته راشي د مور او بیا مثلا تعلوی چاودی دلی یا مثلا زړه کې ستونزې ده، د دې د علتونو په اړه هم لنډي خبري وکي ډاکټر صاحب. همداشان ستاسو ځینې نور پوښتنو ته به هم ځوابونه وویل شي. ډاکټر صاحب ملک زی، ډیر خراغلی پروګرام ته.
السلام علیکم فریده جانې. السلام علیکم قدر منو اوریدونکو.
ها پروگرام به په دې خاطر باندې چې هوا ډیره یخ ده او دا په خبرونو کې اوري د ازادي رادیو لاره نه د افغانستان لبیلا بیلو سیمو څخه د مړینو پار اړه باندې چې د سړی هوا له عمل هوا ډیره زیاته ښه شوې ده او دا د دې سبب شوې چې ځینې اقدامات که په نظر کې ونه نیول شي نو د دې خطر ډیر شوې ده چې په تیر ماشومانو ته چې یخ وهلي دي. په هر حال هغه سي چې یو څوک وس وزي اقدام ته ضرورت دی چې مثلا څه ډول مرسته ورسره وشي، هغه حالاتو کې چې یو څوک د ډیر یخ سره مخامخ کیږي د روغتیایي پلوه ځینې مرستې دي چې باید ورته وشي. ډاکټر صاحب اکرم ملک زی به معلومات راکړي. ډاکټر صاحب اکرم ملک زی، راځئ همدې ځینه شروع وکړو چې کله چې یو څوک د سړی هوا سره مخامخ کیږي، خلکو ډیر مثالونه لیدلي دي خپل چې یو څوک مثلا واوره کې ګرځي دوامدار توګه باندې یخې هوا کې پاتې شي، کله چې بیرته راځي نو بیا د لاس یا پښه یا یو برخه پولې غونته شي یا شنه واوري یا بې حسه غونته شي. په یخې هوا کې د دې علت څه دی؟ په ګرمه هوا کې یعنی په مثلا کې څوک سوځي خو دا فکر کوي سړی چې دا اوس وزیدو، په یخې هوا کې څه کیږي په بدن کې؟
فریده جان، څنګه چې توت شه یا اور سکروټی د انسان پوستکی کې تڼاکې پیدا کوي، نو یخ هم دا رقم تڼاکې پیدا کوي چې سړی ویلی شي چې په یخ باندې اوس وزیده. دا چې ولې یخ سړی سوځي، د دې علت باید سړی دا رقم تصور وکړي. کله چې سړی وګوري یو د انسان کور دی، کور ته په نلونو کې اوبه ورځي یا پټو ته، ځینې پټي دي چې پټو ته په نلونو کې اوبه ورځي، نو د انسان بدن ته هم په دغسې نلونو کې وینه ورځي. نو همدا په داسه کال جمعې کې به ډېرو افغانانو دا تجربه کړي چې د ډېرو خلکو نلونه یخ وهلی دي هغه چاودلی دي کله چې و چاود او په مجره دي چې هغه کنګل اوبه شو بیا نو دا اوبه په ځای دي چې هغه کور ته نل ته لاړ شي بلکې نورو خواته ځي دیوالو ته ورځي د انسان رګونه هم دا رقم شده انسان نلونه مې مخکې وویل هغه نلونه رګونه چې اوبه پکې وینه پکې روان دي کله چې ډېر یخ شو هغه په حساب سړی کې و چې چوی هم غلطه خبره نه ده کوم شی چې صحیح خبره طبي خبره هغه ده چې د هغې پیامیبلیټیر یا دا چې د هغوی سوري خلاصیږي چې خلاص شو هغه وینه چې اصل باید بل چېرته لاړ شي هغه د دې نلونو د دیوالونو نه بهر خواته وځي یعنې د انسان بدن که اوس سړی تصور وکړي په ځای د دې چې د هغه وینه د انسان ګوتو ته لاړ شي د ګوتو په ځای ګوتو څوکو ته لاړ شي هغه دیوالونو ته ځي پوستکي ته ورځي نو په دې هغه اساس باندې دا هغه پلی چې مونږ وایو دا هغه دا خپله اصلا د بدن اوبه دي چې هغه نلونه چاودلي دي یا په حساب رګونه خلاص شوي دي لاره ازاده شوې نو ځکه دغه اوبه راځي پوستکي لاندې ته او دا پړسي د انسان پوستکی لاس پخې او یا هغه برخه د انسان چې یخه شوې ده.
ډاکټر صاحب په دا سوځېدلو کې خو ډاکټر صاحبان دا وایي چې ښه به دی چې که چېرته وځې پولی شي نو هغه پولی تاسو مه پرې کوئ پرېږدئ نو په دغه یخ وهلو کې څنګه چل دی دغه پولی دا هم باید پرېښودل شي او که نه باید وچول شي څه وشي باید دې پولی سره؟
فریده جان که څنګه داسې وایي چې په عادي وختو کې په اوړي کې که د یو ماشوم یا د کوم بل انسان لاس پلی وهلی دی تڼاکې شوی دی نو هغه خو نور روغ دی سړی په لاس باندې کار کوي نو هغه سړی چې کار کوي دغه پلی بیا چوي کله چې وچاودي د پوستکي لاندې میکروب راټولېږي نو دې په دې وجه باندې ډاکټران وایي چې دا تاوان ده ښه به دی چې دغه پلی بیا خپله د ډاکټران د لارې هغه په نری ستن باندې اوبه راخل کېږي هغه بیا پانس بانېږي خو هغه انسان چې یخ وهلی هغه نو بیا نو د حرکت نه دی هغه باید په کټ کې پرېوځي نو په مجرت د دې چې څوک کوشش وکړي چې هغه پلی وچوي هغې لاندې بیا میکروب پیدا کېږي بل دا ده چې دغه خپله پلی چې دي د هغې اوبه پاکې دي اصلا هغه پوستکی چې په سر دی هغه بالکل عقیم شوی یا ووایم چې بالکل غیر میکروبي پاک پوستکی دی نو که چېرته سړی دا وچوي د هغې د میکروبي کېدو له خطر ډېر دی او هغه پوستکی به ورځ په ورځ مخ په خوسا کېدو روان شي ځکه په سر یې پاک پلستر کوم شی نشته مخکې مې یاده کړه د انسان خپله پوستکی چې دی داسې دی لکه بالکل پاک پلستر غونې نو ښه به دی چې کله چې د چا پوستکی په جیمی کې تڼاکې شو یخ وپړسېده هغه باید هېڅکله زخمي نه شي نه پکې ستن وهل شي هغه اوبه تڼاکې باید همداسې په خپل حالت باندې پرېښودل شي.
اکثر همداسې لیدل شوي چې مثلا یو څوک د باندې نه راغلی دی کور ته لاسونه یې ډېر سخت یخ وهلی دي نو بیا راځي زر په دا اور باندې لاس نیسي حتی کله کله وایي دومره مې لاس یخ شوی چې دا اور بنی کېدم او نه پوهېږم په ځان باندې یعنی دومره دغه دی دغه طریقه څومره سمه ده د ګرمولو دپاره هغه وخت کې چې یو ځای مخصوصا یخ وهلی وي؟
دا غلط طریقه ده چې یو ناڅاپه سړی یو شی تود کړي علت یې دا ده کله چې سړی د سړي لاس یخ وهلی د انسان رګونه چې دي د هغه هم په حساب داسې لکه یخ چې وهلي احساس لاسو یا پښو مړ دی نو کله چې ځینې افغانستان کې ملدلي حتی په ځینې ځایو کې شټوپ هغې بلوي هغه لاسونه پرې نیسي پښې پرې نیسي دغه ډېر غلط کار دی په دې چې خپله رګونه د انسان چې دي داسې لکه مړه بې احساسه غوندې پوستکی خپله قضاوت نه شي کولی چې دا تود دی او که نه دی نو په دې اساس باندې د دې خطر زیات دی چې اور ته نیول یا شټوپ ته نیول هغه پوستکی به اصل سوځي او دی به احساس د دې نه لري نو هغه وخت به احساس دی په خپلو سترګو چې ولیده چې والله لاړ شم بیا خو بیخي تور شو هغه بیا ناوخته ده نو ښه به دی چې سړی په ډېر تدریجي ډول باندې حتی په تړمو اوبو نه شروع کړي او په قراره قراره هغه بیا هغه غړی بیا
مثلا څنګه په همدې باندې کله کې خبرې وکړي فرضاً یو څوک دی دا اوس مونږ آواز اوري همدغسې یو پیښې سره مخامخ شوی یا کېدای شي مخامخ شي غواړي معلومات ترلاسه کړي یو څوک دی ځي واوره کې ګرځي بیرته راځي کور ته یخ دی مثلا پښې تڼاکې شوي دي یا ستاسو خبره پولی پکې پیدا شوی ده یخ وهلی دی څنګه دغه په تدریجي توګه ګرمولو نه مقصد څنګه دی مثلا څه خاصه طریقه شته چې هغه یعنی ډېره دقیقه یو هغه ښه مرسته وکړی شي؟
فریده جان یو ډېر مهم شی دا ده چې د ده باید دننه بدن یخ شویان اوسي، نو که څوک لږ څه اقتصاد خدای په کور کې یو ترمامیتر لري او د ده د تودوخې درجه د بدن هغه سړی ته که سړی ووایي چې دقیقه د بدن د تودوخې درجه په مقعد کې معلومیږي، حتی په خوله کې د تنفس د لارې بیا هم دومره دقیقه نه ده، نو هغه که چېرته یخ نه اوسي، یعنی د انسان د عادي د ترمامیتر درجه چې سړی ووایي د تودوخې درجه د شپږ شو و ته شو درجو سانتیګراد په اندازه کچ وای دا، نو کچیرته دا هغه به 15 دی شو نه کته څلور دی شو نه هغه به حتی سره به دوی چې یو خطرناک حالت کې ځان یخ شوی دی، دا هغه تدوی فرق لري. کچیرته دا سی چې د خپل بدن د سانتیګراد په کچ باندې درجه دا هغه شپږ دی درجه 15 دی نیم درجه، نو هغه وخت کې به دومره ډیر خطرناک حالت کې نه ده، دی وخت کې به یوازې کفایت کوي چې د هغه غړي چې یخ شوی دی هغه باید تود شي. نو د تودوخې لپاره وایم لارې مختلفې لارې موجود دي، هغه څوک چې په کور کې دغه وسایل لري چې یو تش لري تپ لري هغې کې تودې اوبه اچوی شي، نو د دې لاره دا ده چې سړی به ډېر په تدریجي ډول باندې، نو هغه تدریج ده چې اول په تړمې اوبو نه باید سړی شروع کړي، حتی په فني ډول باندې ویل کېږي چې سړی د 10 درجې د سانتیګراد باندې اوبه نه شروع کوي، په دقیقه کې یوه درجه همدا رقم تودې ده اوبه، یعنی د انسان د تودولو دپاره اوبه باید 8 درجې د سانتیګرادو نه هغه باید زیاتې نه شي، نو که 10 درجو نه سړی شروع کړي تر 8 درجو پورې، یعنی 8 دقیقې.
خانه ګوري ډاکټر صاحب، یو خبره تاسو ته وکړم، دا به نو یو کلیوال سړي ته یا یو کلیوال ښځې ته ډېره سخته وي چې ورسره ترمومیټر وي او بیا دغه وسنجوي، داسې که په کلیواله ژبه راته ووایي، مثلا یو که زه سمه پوهېدلی مثلا یو تشت کې یو لوښي کې اوبه واچوي، هغه پښه یا لاس چې یخوالی دی هغه پکې کېږي، اول د اوبه څنګه یعنی د 10 درجې داسې تخمینی څنګه یخي که ترمې شانته وي؟
کوم وخت کې مو هر کلیوال سړي به لیدلی چې د ماشوم پوزه وینې شوې ده، پوزه وینې شوې ده، نو که ووایه دی که جمع کله چې د ده پوزه وینې کېږي هغه وینه چې د په پوستکي باندې ولېږي هغه پوهېږي چې دا څو د څومره توده وه، نو دغه چې دا رښتیا توده ده، نو دا سړی ویلی چې شپږ دېرش اووه دېرش درجې ده، نو دومره توده سړی به داسې شروع کړي چې ترمې اوبه هغه څه چې سړی چې لاس فردن ماشوم یې که غټي چې لاس په اوبو کې سړی ووایي دا به توی شي ول نه دا خو تودې نه دي که نه ترمې دي داسې، نو یا او حتی په دا اندازه باندې سړی یعنی سړی باید تودوالی احساس ونه کړي. که څوک فردن وطن کې اوس د کلیوالو خبره هم وکړه، هلته کلو کې حتی تشتونه تپونه هم حتی نه شته چې څوک پکې ځان واچوي، هغې لپاره بیا سړی کوی شي چې چړی واخلي هغې باندې تاو کړي، او په یو څوک چې په خپله ځان یې لا ډېر یخ شوی نه دی یوازې بدن غړي دي هغې ته بیا ویلی شي چې بدن غړي سړی کوی شي چې لږ وخوځوي، هغې ته فردن کزي او څوک اور بلوي نو اور خواته باید سړی کېننه ځکه چې یو ناڅاپه د انسان بدن
ډاکټر صاحب دغه خبره چې دا موږ تاسو وایي چې دا یو ناڅاپه تودول ښه نه دي، مثلا دا مخکې هم خبره وکړه چې که لاس یا پښه یخوالي نو بیا یو اوبو کې کېږي چې اول تړم اوبو نه شروع کړي بیا لږې لږې تودې پکې واچوي تر څو چې لږې ښې تودې شي او بدن غړي ورو ورو ګرم شي، یا اوس هم دا نوې خبره وکړه چې که فرزن شړۍ کې تاو شي او سړی او کوټه مثلا بخارۍ بله شي نو بخارۍ ته دې نږدې نه کېني لږ د لرې کېني بیا دې ورو ورو ورته نږدې کېږي، ولې دغه خبره کېږي چې یک دم که یو څوک ګرم شي نو بیا څه کېږي یو وارې که دا ګرم شي څه؟
فریده جانې دا فکر کوم تیر کال یو اورېدونکی ټلیفون وکړ، یو څوک زموږ کلي ته راغی چې یا راوستل شو چې یخوالی و، هغه یې زر جومات کې د یو بخارۍ خواته یې کېنوو د بده مرغه هغه مړ شو. نو همدا خبره اوس غواړم په لږ اسانۍ باندې بیا وکړم چې که څوک دوی یو څوک دومره یخ وهلی وي چې هغه ته راوستل شي د یو چا د خوا او حتی هغه لږ څه داسې وي چې خبرې سم نه پوهېږي، فکر یې ګډوډ دی، ته یوه پوښتنه کوي که هغه په هغه هم که خبرې وکړی شي هغه به درته بل ځواب درکړي، نو دا ډېر خطرناک حالت دی. نو په دغسې وخت کې که یو څوک جومات ته راوستل شي نو د بخاري د نغري خواته باید کېننول شي ځکه چې هغه زر بیا بدن تودېږي. نو دا مثال دا خبره به په ډېره ساده ژبه باندې ووایم ځکه چې دا یو فني سوال دی. همدا اوس په جمعې کې په کابل کې په نورو د هېواد په ځایو کې هغه ځایو کې چې یخ دي که سړی وګوري چې کچالان واخلي ټیپر واخلي هغه چې وګوري که خویندې اوس نه پخلی کوي چې وګوري هغې کنګل وهلي، نو که زموږ خویندې اوس واخلي هغه ټیپر په فرضاً په کړی کې کېږدي هغه غواړي چې سم هغه نه پخلی جوړ کړي هغوی به ډېر زر به پوه شي چې دا پوستکی سوځي او دننه خو کنګل والی که نه. هغه باید یو ځای کې زموږ خویندې همداسې کوي که چالان وي او ټیپر یو ځای کې ږدي چې هغه ټول چې سم ویلي شو هغې نه وروسته پخلی کوي. د انسان بدن همداسې دی، کله یو چې څوک یخ والی بدن یې ډېر یخ شوی اوسي. دا د انسان ماغزه چې دي هغه امر کوي د انسان غړو ته، لاسونو ته، پښو ته، چې ما ته مرکز مهم دی. مرکز د انسان چې دی زړه دی، ځیګر دی، ماغزه دی. ماغزو ته، زړه ته توده وینه پکار ده. نو کله چې د سړي انسان پوستکی یخ شي هغه یخه وینه د انسان ماغزو ته راځي. په مجرد چې ماغزو ته یخه وینه راغله انسان مړ کېږي په دې باندې. که چېرته یخه وینه د انسان زړه ته لاړ شي، قلب ته لاړ شي، نو هغې ته چې یو فني اصطلاح ده ونټریکل فیبریشن، یعنې دا چې د انسان زړه شټېږي، جرمنیان ورته کامه فلیمن وایي، زړه شټېږي خو فعالیت سم نه کوي، هغه د انسان وینه غوټه کېږي د انسان په بدن کې او زړه فعالیت نه کوي، ځکه چې وینه یخه وینه راورته راغلی. نو په دغسې وخت کې د انسان مغزه امر کوي لاسونو ته، پښو ته، حتی پوزې ته چې ستاسې وي یخه وینه زما په کار نه ده، تاسې پوه شه، کار هم پوه شه، زه حاضر یم، ته ستا خپل ستاسې نه تېرم شم، لاسونه غوڅ شي، پښې غوڅې شي، خو زړه دې نه غوڅېږي او سر دې نه غوڅېږي. نو سر او زړه تل دپاره په توده وینه کې پاتې کېږي. نو کله چې بیا یو څوک چې لاس او پښه یخ والی، کنګل والی په حساب هغه راوستل شي، د نغري غاړه کېنول شي او یا بخاري خواته، نو یو ناڅاپه د هغه لاسونه او پښې پوستکي تودېږي. چې توده شي مغزو ته یو رقم غږ راځي چې دا ځای خو تود دی، اصل خو ټول تود نه دی، مخکې مې د ټیپور خبره نور ځایونه خو لا یخ وهلي دي. په یو ناڅاپه رګونه خلاصېږي، هغه یخه وینه بېرته مغزو ته ځي، زړه ته ورځي. نو هلته چې لاړه هغه نو بیا نو نه بتریږي. مخکې مې چې د انسان زړه بې شټېږي او وینټریشن پیدا کېږي او دغه انسان مړ کېږي. نو مهم ټکی بیا به تکرار کړم، دا دی چې کله چې یو ناڅاپه څوک د نغري غاړه کېنول شو هغه رګونه خلاصي، یخه وینه بېرته د انسان مغزو او زړه ته ورځي او دا باید سړی بیا
مدان. ډاکټر صاحب ډېر ښه تبظیم ورکړی او اورېدونکی دی چې ډېر زیات انتظار ایستی دی، مهرباني وکړي ازادي راډیو ته پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب اکرم ملک سینا
افغانستان ته نه راځي، یو خدمت وکړي په جرمنی کې دي، سی په فرانسه کې دي، دوی خپل افغانستان خپل وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې هغه کسان چې په یخنی ځایو کې اوسېږي دوی څه کار وکړي چې له دې بدو ناروغیو لکه د سینه او بغل او سرطان ځان وژغوري او ځان لرې وساتي او خوندي وساتي؟ دا سوالو ته مې خدای دې ډاکټر صاحب اجازه نه راکړي.
کور دې ودان ژوندې اوسې. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ آزادي راډیو ده لطفا.
سلام، مهرباني تا ته ډاکټر صاحب مثلا د خپل سلامونه احترامات باندې کوم.
وعلیکم السلام.
مهرباني، ما ول دا یو چات د سرت تبه وي، خلک وایي دا یخ یو دور باندې واچوي، یا خیر باندې واچوي، نه دا یخ اچول تبه حرارت درجه کموي که دته تاوان رسوي. دغه پوښتنه ډاکټر صاحب نه
کوم. ژوندی اوسي. وعلیکم السلام. ژوندی اوسي، بس ډاکټر صاحب خبرې وکي. ښه ډاکټر صاحب ملک، زه پوښتنه هم اتمن یادښت کړی دي کې یو یو درته ووایم.
نه، ما اولی کلی ځان سره اولنی اوریدونکي لومړنی پوښتنې ته ووایم. وروره، نن دا د طبي پښتنو روغتیایي چارو برخه کې معلومات دی، نو که زه شروع کړم چې ولې هېواد ته نه راځم، دا دې باندې وخت ضایع کېږي. نو دې پوښتنې به دې چیر شو کوم بل وخت کې کوم بل پروګرام کې به بیا وغږېږو. او بل د پوښتنه تا دا وکړه وروره، چې د سینه بغل او د یخوالو مخنیوي دپاره کوم شی چې مهم دی وروره، په سړی باید په بهر ته چې وځي تاوده کالي واغوندي. تاوده کالینو کې هغه چا چې اقتصاد ښه دی، که چېرته څوک تور کالي اغوندي په ژمي کې، هغه چې دی د مر وړانګې ښه جذبوي، بدن تود پاتې کېږي نسبت سپینو جامو ته. تاسې کوی چې همدا نن حتی خپله تجربه وکړئ، که چېرته په کور کې تاسې ځینې دیوالونه لرئ چې هغه تک تور دي او ځینې سپین دي، دغه یو بجلۍ رڼا واخلئ، هغه تور دیوالو ته واچوئ، وګورئ چې هغه ډېر انعکاس نه کوي، او یو سپین دیوال ته چې واوچي ته وایي چې ښېنه رڼا بېرته راځي. په دې اساس چې دغه سپین دیوال چې ده هغه نشي جذبولې دا ولانګي خو تور جذبوي نو دا رقم د انسان جامع هم رسیدي کله چې مر پرې راشي د مر ولانګي بالکل جذبي ځان توت پاتې کی نو تاسو ساده ځواب سوال په ځواب کې باید وایم وروره سره باید اول تودي جامع اغوندي کڅو غواړي
یعنی په ژمي کې به تور جامع اغوندو په اوړي کې به سپینه
سپینه او دغه څه خمدا واجه اوړي کې سپینه جامې په اوړي ژمي کې تورې جامې بل دا چې جامې باید سړی لاندې کمیسونه چې دي اگر بدن تودوي که څوک د وړیو شي نه لري لا پسخه بل د جامو برخه کې مخ پدې چې اوس یې مې ده سړی باید یو خانه ده چې چې د باد مخنیوي ډیر مهم ده مخنیوي خو سړی نشي کولای د باد خبره ده چې د باد مقابل کې سړی باید همدا سي د سمې جامې واغوندي هغه دا ده چې کوم یو ځای تش پرتوګا غوندو هغه د لاندې خانه ډیر باد راځي دي سان بدن ته نو سړی باید د پرتوګ لاندې داسې لکه برزو غوندې یو شی واغوندي خو سړی باید ډېر تنګ شی نه ونه غوندي که خامخا چېرته په واورو کې بند شو د انسان بدن ځان لوند شو هغه بیا نو پړسېږي هغې توان بیا زیات دی یعنې داسې بالکل چسپ او کلک نښتی شی نه نه بلکې لکه برزو په اندازه باندې شی نه چې د پرتوګ لاندې سړی واغوندي نو د هغې مخنیوی بیا ډېر دی چې د انسان بدن یخ نه شي او بل دا دی چې ته وویل چې بل سړی څه رقم کوی شي چې سړی سینه بغل مخنیوی کی وخت نا وخت که سره کوي شي تو چه اوس کی لکونه تو چی کی لکه کنه خوګم خدا نو دا وخت نا وخت لک چسکل د انسان بدن تودوي او بیا نو د سینه بغل مخنیوی کی
او دا بل قاری سیب چی جوزجانه ټلیفون وکړو پښتنه وکړو وای چې کله چاته به نو خلق وای چې دی باندې یخي وبو چې ید یخ ټوټې په بدن ورته کی دی وای دا څنګه چل دی دا وای د حرارت درجه کمي او دا کار سمره صحیح دی وای چې کی وسو کیو کی
رور دا کار ځان یخی خو هغه بیا ماشوم ته تاوان کوي چې کوم ماشوم نه بدلوي ښه به دای چې یو څوک چې طبي نیولی دی هغه باید په یوازې پنډۍ یخې شي او لاسونه مټې یخ شي خو سینه باندې سړی باید اوبه ونه چي په سر باندې ونه چي ځکه چې هغه چې دی بیا نور تکلیفونه سړي ته پیدا کوي سینوزیتیس چې ورته وایي هغه اندا چې خپله د انسان په جوفونو کې چې هغه په مخ کې یو دغه دي سوري دي هغه یا التهاب یا پړسوب پیدا کیږي نو د تبي تکول لاره هغه دا ده چې پنډۍ او مټي هغه یخول صحیح کار دی او نور بدن نه او ډېر مهم شی دا دی د طبي حالت کې وروره چې هیرم نه شي هر وخت باید اوبه ورکړي ماشوم ته ځینې کسان دي تاسو به اورېدلي افغانستان کې د جوزا میاشت نه کوم ماشوم که زیږېدلی وي که د جوزا میاشت نه تېر شو نو هغه بیا نه مړ کیږي علت دا دی چې جوزا میاشت کې مرم ډېر دی او بادم دی بادم دی ګرمي ده نو ګرمۍ وخت کې د بده مرغه زموږ خلک اوبه ډېرې نه ورکوي یو ماشوم ته ډېر ضرور شی دی چې تپې وخت کې باید اوبه ورکوي خو اوس خو د یخ سوال دی نو اوس نوي سوال نه د یخ برخه کې به واورو
د یو څو شېبې به ټلیفون نه اخلو کم وخت پاتې دی نو دغه د یخ وهنې په باره کې به د خپلې پوښتنې ختمې کړو چې بیا دوهمې نیمایي کې دغه د مورزادي سو شکلونو باندې تاسو به لن معلومات وړاندې کوي او نورو پوښتنو ته هم ځواب ووایي یو خبر از ما زین ته راغله تاسو د خپل خبرو کې د یخ وهنې په باره کې هم دا ویلي چې د خطر خبره مې نه ونه چې خطرناک حالتونه سره کې دي چې څوک مخامخ شي دغه خطرناک حالتونه کوم دي چې یخ وهنې د وجنه پیدا کیږي انسانانو ته
مخکې مې لنډه غونې یادونه وکړه دا یو خدای چې د انسان په سترګو ګوري پلان کې سره دی یو ماشوم دی په لار کې روان دی هغه په خې تک کې سري شي یا تڼاکې شي دي په سترګو باندې دا خطرناک کاری خو کېدای شي په حقیقت کې دا دومره خطرناک نه وي ژوند ته مخکې مې یاده کړې که څوک ترمامیتر لري د بدن درجه کتی شي که د بدن درجه یې مغه له شپږ دېرش درجې ده نو هغه ته بیا خطر نشته یوازې غړو ته یې لږ څه خطر دی او که چېرته بیا داسې
همدغه غړو ته چې وایي خطر دی دا څه خطر دی مثلا اوس دغه وینه ونه رسېده یو نفر په دې باندې وخت یې پیدا نه کړو یا امکان ورته نه و چې دغسې په تدریج سره ځای ګرم کړي او بیا وینه بېرته بدن ته ورسیږي مثلا هغه پاتې شو د شپې لاره کې پاتې شو یا څه ستونزه راغلله نو دغه یخ وهنه کوم داسې ادامه پیدا کړي ساعتونه وینه ونه رسیږي یو لاس یا پښې یا د بدن یوې برخې ته نو بیا څه کیږي
فریزه جان څه رقم چې په اور کې که چې د انسان لاس وسوځي هغه سړی په سترګو لیدی شي هغه خو سکروټه شوه هغه خو وسوځېده تک تور کیږي، نو په یخ باندې هم عین رقم کیږي. سړی حیران پاتې کیږي څه رقم، خو په مجرد دی چې دغه د انسان لاسونه پخې هغه تڼاکې ول تور غوندې ښکاره شي، وینه یې توره ښکاره شوه. هغه چې سړی کور ته رهشي بل ته چې رهشي هغه چې لږ غوندې تود شي په هغه بیا څو ورځې وروسته تک تور ښکاري، نو هغه د هغه بیا لاس د منځه تللی دی، پخې د منځه تللی. او بل شی چې کیږي هغه کې ډېر زر انفیکشن یا میکروب یا بکتریا پکې ننوځي، هغه خوسا کیږي. نو د خوسا کېدو په وجه باندې ډېر زر بیا د انسان صحت خپل د لاسه ورکوي، انسان مړ کیږي همدې باندې. نو دا مې وویل چې که چېرته لاسونه وي په ښه کلینیکونو کې ښه ځایو کې حتی د لاسونو حتی غوڅول کوي او انسان ژوند بچول کیږي. خو که چېرته بیا داسې وي چې د انسان ظاهراً نه ښکاري چې د انسان لاسونه تور شوي دي، پخې تورې شوي دي، خو دا انسان چې دی خبرې سمې نه شي کولی. ته که پښتنو کې یو شی وایي درته بیخي بله ځواب درکوي، د ده ژبه سسته شوې ده. په اروپایي ژبو کې ایدیوت ورته وایي، حماقت رقم پیدا کوي سړی په کوي د چې یخ دا یې احمق کړی دی، دا ډېر یو خطرناک حالت دی. نو دا حالت دی چې د ده د بدن تودوخې دومره کته شوې ده چې کېدی شي حتی 40 درجو ته په سانتیګراد کته شوي وي. نو دا ډېر خطرناک حالت دی. نو دغه حالت کې باید دی ونه خوځول شي. ما تېر کال واورېد کله چې د سالنګ پېښه شوې وه، ډېر کسان لا ژوندي وو، هغه یې د واورې نه ویستل په موټرو کې، د بده مرغه روغتونه پورې ونه رسېدل، ځکه په انتقال کې په ترانسپورت کې ساوي شوي وي. هغه په دا رقم یې ساوي ته، خو غریب هېواد دی، بله چاره نه وه. امبولانسونه داسې نه وو چې هغوی په دا رقم بیولی وي چې لار کې ګړبه 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 سړی باید ونه خوځېږي. هغه به په دا رقم وي چې ډېر په قرار ډول باندې لاړ شي. هر د بدن خوځېدل دا معنا لري چې د انسان زړه وشټېږي، په انسان په زړه کې وینه غوټه شي. نو په دې حالت کې یوازې ترانسپورت هم ډېر بیا مهم دی. نو اوس خبره به لنډه کړم، هغه څوک چې کور ته خپل راغی او ډېر راغی یا چا راوسته په غېږ کې راوسته یا په بل شي کې راوسته، او د هغه خپله سړی فکر کې ګوري چې مغزه یې سم نه دي، نو دغه وخت کې باید دی د اور نه ډېر زر یعنی لرې کېنول شي. هغه به نه برستنې اچول ښه دي، او که چېرته دی له خپله یو شی تېرولی شي یعنی څکلی شي، ډېر زر باید خواږه خوږ چای ورته ورکړی شي، خواږه شربتونه ورته ورکړی شي، منتا تاوده توچه ورته ورکړی شي. دا یې مهمه لاره ده.
ښه، یوه اخري پوښتنه، دغه ځینې خلک چې په سړې هوا کې ګرځي دي وایي چې کله موږ دا سګریټ څکوو نو دې سره بدن ګرمیږي، یا مثلا په اروپا کې ځینې خلک وایي چې دا د الکول څکول یا شراب د یخې هوا کې چې ګرځي وایي دا مرسته کوي. په رښتیا هم دا دوه شی مرسته کوي په یخې هوا کې چې څوک ګرځي؟
سګریټ خو ډېر بدشه دی، په دې چې د هغه سګریټ خپله د انسان رګونه بندوي. نو څوک چې سګریټ څکي دا دروغ وایي چې ځان مې تود شي، زادې یخېږي، ماغه کېدی شي ګوټه به یې تودېږي چې سګریټ یې په لاس کې دی. نور خپله د سګریټ چې ده د انسان د بدن رګونه بندوي او حتی نور غړو ته وینه نه ورځي، دا غلط کار دی. او اروپا کې ځینې اروپایان وایي چې زه یو غړپ الکول څکم او یو چېرته ځم چې ځان مې تود پاتې شي، دا هم غلط کار دی. په دې سره چې الکول چې دي رګونه خلاصوي، خو سړی چې یو چېرته ځي هغه د انسان سلف ریګولیشن هغه خرابېږي. هغه په دا چې یعنی هغه توده وینه پوستکي ته ځي، پوستکي ته چې لاړ د انسان بدن ډېر زر پرې یخېږي. نو دا دواړه غلط کار دی، نه سګرټ او نه الکول باید انسان وڅکي، او کنه نو یخ ته د انسان ډېر تاوان کوي.
ها کورم ودان ډاکټر صاحب، ډیر ښه معلومات هم ورکړل چې په یخ وهلي حالت کې نه کله چې څوک یخ والی ستاسو دغه عمده ټینګار په دې باندې و چې یو دم باید ګرم نشي، او په دې باندې خبرې وکړي چې ولې یو دم باید څوک ګرم نشي، یو ورو ورو په تدریجي توګه ګرم شي تر څو د خطر نه بچي، او ځینې نورې د مخنیوي لارو چارو باندې خبرې وکړلې. کورم ودان ډاکټر صاحب په دوهمه نیمایي کې به ډاکټر صاحب نورو پوښتنو ته هم ستاسو ځواب ووایي.